افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د نومبر 9 د پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلین چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلین سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. ایتالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلین چې باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په پلازمېنه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا دا څر ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په مهال وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځیدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درمنې لپاره جرمنی ته واستول. د دغو ماشومانو عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندویې مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د 3 جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پازداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافعي سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر وو. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپل سٹارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کاله اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې را څرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د مسابقه دریو 50 اور لوب دوهمه یو د چ د متحده عربی امارات په شارجه کې د لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه پورې افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې خایې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګر ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعات کوي چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوي نه دي، هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په خوست کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې نوې ور سره مرسته شوي خوښ دي خود نور مرسته غوښتنه کوي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. پسلینه نشته، غلم نشته، اوبه نشته.
په کونړ کې کورونا یو محصولات د ودی لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون پرمستل شوی.
دا نندارتون چې همدغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د نړۍ سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران د غشنه سرمایه گزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربه او په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله. ویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنې د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې خایې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار لمخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روټرز شانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستان د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاد کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چې د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ حلزري وو چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تدبیق هم پر طالبان باندی هغا تدبیق که و غیدی جمن که چه دا کار باید ترسرکی او شاید خپل مرستی مشروط و که پدی باندی چه دا توافقات که چه هغا شایان تروس پر عمل شوی ندی هغا عملی که بیا منگا دا مرست نیوازی درکو بلکه نور هم زیاده او او
ویسوس لرنور مساج د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنی شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیر دوره کې د ملګری ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا لنړیوال سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووسی. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې $1 میلیارد د ملګرو ملتو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې $1.8 میلیارد د 1600 د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوي خبر شوی راپور له مخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګېدلې دي. 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې $9 میلیارد کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخ شافیزی څرګندونه واورېده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه، نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګومان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم، ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی و او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد کوم مبارزه کې ډېر زیات دي، او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګومان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې 4 کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشری مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې د ژمنۍ ارتیاوی پوره کړی. نور په دې راپور کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونند
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. 950 افغانۍ لس لیتر غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتر غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي، هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نفنامي ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن به په ورځ ناوخته د نومبر په 1 مې خبر کړی، زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندیدل او همدارنګ په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیول وړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
کسان ناری بندی کړي او تعرفه لوړه کړي دا کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې خو کله چې دویم لاس ته پورل کیږي پرچون پلورون کې په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو سره غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان د په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری سر ریاسم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکران د روسیې د غیر مواجه برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د اندېښمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوب له زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړ دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین لسترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریز لسره خبر وکړي. د اوکران چکړه بایللې چکړه وبلله. اوربان چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا چکړه پریشلي او تر هر څه مخکې هغه خلک د چکړې ته نه حسوي. د هنګری سر ریاسم بیا وویل چې ځینې لا هم خوړي چې د بایللې چکړې ته ډېر پیسې ولې شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید لنوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دودي. بل لور ته د جرمني سر ریاسم اولاف شولز چې هواد د اوکران سخت ملاتړ دی د اروپای ټولنې په نه بدلیدونکي د ریسټینګار وکړ. هغه وویل روسي پر اوکران یارغل کړی دی او دغه جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. شغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپای ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي. د بوداپست سرمشیزه ته لرسیدو سره سم د اروپای ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکران څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشیزه په لومړی ورځ حاضر وو د اروپای ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکران سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د جنو امتیازاتو د ورکولو پاړه ډېر خبري شوې دي چې د اوکران ته د منلو نه دي او د ټولي اروپا د انتحار په معنا دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول مجازاتو پر زیاتوالي اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزيري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنی خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوایوي ونې کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهل دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دیرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوی له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنۍ تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه ده چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هډ کیږي. دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپل یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چرته کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوق ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلی زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپل لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پوره سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سولېولس بدني مجازات پیخي تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي، ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په خوست ولایت کې وړ مرز پر یو شمیر هغو کورنیو خیمی نغدی مرستی او ځینې ژمنی توکي ویشل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې اقتصادي کمزورې دی او د ژمي لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولیدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال راډیو ته وویل:
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو پیغو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوت دا شامل وو. یو په خیمه تقریبا 9,522 قیمت لري.
بلور ته د مرسته ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرسته د اوسنی موسم مناسبه اواړي نیوبللی او وی ویل په ژمی کې د دوی اړتیا ډیریږي او باید د نور مرسته هم ورسره وشي. د خوست د کمکی مزغوره اوسیدونکو محمد نعیم ویل:
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی
د مهاجرینو سره ډیر ښه کومک شوی دی او ډیر مناسب کومک دی. د ژمی سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دی بوټونه کې دی زردرشی کې دی همداشانې خیمه کې دی یو ښه مناسب کومک دی. خو لیکن بعضی مهاجرینو نظر داده چې باید نور کومک یې موږ سره وشي.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکو ورخمین وایي په اوس وخت کې بیکاری او بیکاری د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند په ډېرو مشکلاتو تیریږي.
موږ ته د ژمی د هر وسایل خجات لري. پسلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزینه اوبرري چې کاډ مر کړی دي دومره لرزینه اوبرري چې وبینه مانی چې یوځنه موږ کې اوبرري کېدین هم خص پس دي. دا وسې واوه خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ یې چې کوه به څه موږ تر څه دلیلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزیره نه پیدا کی چې ته وزه دوه سوه روپۍ وګټې وګاتې وخورې آینده خل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکوال پنجاب کې وسېدلی هلته ما خپل کورینه نشته ډېر بزی دي نوم کاروبار شته مریضي لري زه پخپله د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم پلور مې پخپله مریض دی کور کې پنځه تله خلکو ناصر دو کاروبار هم نشته ډېر سخت ته خپای.
د خوست کډوالو ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنې شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بیځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
په کونړ کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو، سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین، زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښ دي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل
که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دي په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي. په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو د واردات کوي، دا په ځای باندې د خپل دلته تولیداتو کې.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال، بزګران او سوداګر زیات توانونه ګالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنیو توکو بازار کمزوري کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.